مجید بابرو چې د دې محل د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوریدونکو د خبرونه په روستیو 15 منټو کې ادبی او کلتوري پروګرام د باختر ستوري د تباز محمد عابد وړاندې کوي. تر هغه وړاندې سورې پټونه هم لرو خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته ل سراج ظهیر او روچنن پاکستاني او رسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادریه کلی کې د پاناما لیکس په حواله د وزیر اعظم نواز شریف د احتساب په نوم د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي مهم په آخري مرحله کې داخليږي او عمران خان سره د خپل ملګرو په 2 نومبر په اسلام آباد کې د درنی په خبره کلک ولاړ دي. بل طرف ته حکومت د درنی لپاره راتلونکو خلکو د نیولو لړۍ پیل کړي او تر دې دمه یو شمېر خلک نیولي او د دې سره سره د موټر وی او جرنیلی سړک هم ځنی لارې بندي کړي. حکومت چې پاکستان تحریک کی انصاف وای چی حکومت له دوی سره غیر قانوني طریقہ خپلوي د کومه پترس کی چی د حکومت دریز دی چی عمران خان اسلام آباد بندوي نو په دې خاطر د ولس د تحفظ لپاره دوی د گرفتاریانو سلسله شروع کړي. د ادارې په وینا دا کوم عمل چی روان دی دا د ملک او دولس په ګټه کې نه دی. د حکومت او مخالفینو ډلو د ذمہواری جوړیږي چی دوی ټول قامي ګټي په نظر کې وساتي او د جوش نه بلکې د هوش نه کار واخلي او خپل دریز په دلیل سره وړاندې کړي. یا اخری کلی کی د پاناما لیکس معاملہ سپریم کورٹ تا تللو نروستو د احتجاج او د درنی جواز نه جوړیږي نو باید چې پاکستان تحریک انصاف او حکومت دواړه د سپریم کورٹ د فیصله انتظار وکړي او خپل دریس په سپریم کورٹ کې وړاندې کړي سکه چې هم دغه یو لار د دې مسلې د حل لار ده. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدون کې مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وای د قبایلی جرګې لخوا د فټه د سیاسي مستقبل په حواله حکومتي اصلاحاتي رپورت رد کړی شوی دی چې له قبلې د دغه اصلاحات تولان جمن جوړېدو امکان پیدا شوه او د دې قبایلی جرګې دریز دی چې دوی په اعتماد کې نه دی غستی. په دغه جرګې کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په دې اصلاحاتو کې حکومت ابهام پیدا کړي چې لوچی د لان جمن جوړیږي. ادری وړاندې لیکي چې که هم د ځینې قبایلی مشرانو د اصلاحاتو لړکی یو رايدا او ځینې بیا بل نظر لري خو د دې هر څو وړاندې دا ضروری ده چې د متاثرینو د بیا ودانې کار وشي او قبایلو ته لومړی بنیادی اسانی ورکړل شي. ادریه سے تو وچ حکومت لا پکار دی چې د اصلاحات وړاندې قبایل ته د روزګار تعلیم صحت اسانی ورکړي او د قانون او عین مطابق خپل حقونه ورکړل شي نو باید چې قبایلی سیمه په صوبه کې زم کول او یا ځان له صوبه جوړېدو معاملې په دویم نمبر وساتل شي او لومړی بنیادی حقونو ته پاملرنه ورکړل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند کې د یو شمیر خلکو شاملې دوه یو وجه ده هم دا چې په دغه هیواد کې اکثره خلکو تا انصاف نه ترلاسه کیږي. خو د مقالې په خبره د یاد ګوند د کارونو داسې هیڅ نه څرګندېږي چې ګینې دوی د هیواد د مسلو هواري لپاره مخلصه هڅه کوي. بلخوا هیومن رایټس واچ لکھی په افغانستان کې د سولې او ثبات په خبرو کې ښځو ته ونډه نه ورکول کیږي چې له وجې د بشري حقونو فعالان اندېښمن دي. د دواړو لیکنو ځینې برخې د انیسا اجمل.
فرائیڈے ٹائمز مجلے لکی په پاکستان کې اکثره خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي نو ځکه د دای هوا د یو شمیر وګړي په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې شامل شول. مقاله لکی په پاکستان کې زیاتره سیاسي مشران درغلا نه اهله او بے پروا دي نو ځکه د پاکستان ولس خپل امیدونه له عمران خان سره تړلي دي. خو د مجلې په خبره عمران خان او دغه ګوند کارونو نه داسې هیڅ نه څرګندېږي چې ګنې دوی به د هیواد د رښتینی مسئلو د هواري لپاره یو جدي یا مخلصه هڅه کړې وي. مجلې لکی پاکستان تحریک انصاف ګوند یو داسې ګوند دی چې پکې یوازې د یو تن یعنی عمران خان د خوښې مطابق کارونه کیږي. د مجلې په خبره د یاد ګوند مشر عمران خان یو غیر یقیني غیر مستقل مزاجه او د بل د فکرونو خواهشاتو خیال نه ساتلو والا تن دی. په تحریک انصاف ګوند کې دننه هیڅ انصاف او جمهوریت نشته او پکې زیاتره کسان پخوانی درغله سیاستوالان دي. مقاله لیکي دا خبره حیرانوونکې نه ده چې وسم د انصاف غوښتنه په اوچت غږ او په رښتیا توګه کیږي. البته د حیرانتیا خبره دا ده چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې پخوا یې د پاکستان انتخاباتي کمیشن او د قومي احتساب ادارې په ګډون ځینې ریاستي ادارې درغله او بیکاره یادې کړې وي اوس د انصاف لپاره د سپریم کورټ ورونه ټکوي. فرائیډے ټایمز لیکي د عمران خان تحریک انصاف ګوند لومړی په انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ عدالتي کمیشن جوړ ولو غوښتنه وکړه خو وروستو چې د عدالتي کمیشن پلټنې د عمران خان په خوښه نوي نو غیر رد کړي. مقاله لیکي اوس یو واري بیا عمران خان د سپریم کورټه غوښتنه کوي چې د وزیر اعظم نواز شریف د درغلیو پلټنې وکړي. بلخوا د بشري حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي د اکتوبر په 15 نیټه د افغانستان په اړه په برسلز کانفرنس کې مرستندویه هیوادونه پر دې سلا شول چې افغانستان ته به د راتلونکي څلورو کالونو لپاره 15.2 ارب ډالر مرستې ورکوي. مقاله لیکي د افغانستان لپاره د امنیتي شورا عملي کولو قرارداد 1450 سره په تړلو خبرو کې یوه دا غوښتنه هم وه چې د سولې او ثبات پر ځای ساتلو لپاره په هڅو کې باید ښځو ته هم د سړو برابر د برخې اخیستو مکور کړل شي. مقاله لیکي د سولې او ثبات په خبرو کې د ښځو ونډه د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده. د دا هېواد د ښځو حقونو لپاره کار کوونکو د کلونو راهیسې د اندېښنې راپورته کړي چې حکومت به له طالبانو سره د سولې معاهدې ته د رسېدو لپاره په هڅو کې د ښځو حقونه له پامه غورځوي. مقاله لیکي په 2014 کال کې د رامنځته شوي ملي وحدت حکومت د ژمنو باوجود د سولې په مذاکراتو کې ښځو ته ونډه نه ورکول کېږي او هم له دې وجې د بشري حقونو کارکوونکو اندېښنې زیاتې شوي دي. هیومن رایټس واچ لیکي د افغانستان ښځو ته د خپل ځان لپاره د خبرو هیڅ مکان نه ترلاسه کېږي، نو بیا به څرنګه د بروس سکونډې پر مهال ټاکل شوي کارونه د ښځو د مفادو څرګندونه وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
وسم د افغانستان په اړه دوه راپورونه سره دي. د غوث ملاتړ ماموریت له اعلان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړ چې د طالبانو مالی سرچینې کمزورې شوې او دغه ډله نشي کولای راتلونکي کال د سګانی هغې په څیر جګړو ته دوام ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د ناټو چارواکو د هغو څرګندونو په تایید چې ګواکې طالبان له مالي پلوه کمزورې شوي وایي چې دغې ډلې بشري منابع او تجهیزات له لاسه ورکړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که د طالبانو سرچینې همداسې کمزورې شي په ډېر احتمال چې 2013 میلادي کال تر پایه ښایي دغه ډله له منځه لاړه شي. محمد حدیث پردیسی په اړه له کابل راپور کوي.
طالبانو ته په روان کال کې د جګړې په میدان کې ګڼه مرګ ژوبله اوښتې او همداراز د تجهیزاتو یوه لویه برخه او بشري منابع له لاسه ورکړي دي. دا د دفاع وزارت د ویان دولت وزیري څرګندونې دي چې د یکشنبې په ورځ په خبرو کې وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي چې د طالبانو مالي سرچینې کمزوري شوي او په همدې دلیل دغه ډله راتلونکی کال د سګنی هغه په څیر د جګړې توان نه لري.
طالبان در میدان جنگ تلفات بسیار زیات دیدن.
طالبانو د جګړې په میدان کې ګڼ تلفات لیدلي او اوس په ښه وضعیت کې نه دي. دوی نشي کولی په هغه شکل چې په 2016 کال کې جګړه پر مخ یوړه راتلونکي کال یې پر مخ یوسي. زموږ وضعیت د دوی په نسبت څو چنده ښه شوی او د هغوی روحیه او اقتصاد کمزوري شوی او ډېر ځواکونه او وسلې یې هم له لاسه ورکړي دي.
نیروی بشری خودم از زیاتر از دست داد.
دولت وزیری له هغه وروسته دا څرګندونه کوي چې څو ورځې وړاندې د غوث ملاتړ ماموریت ویلی و چې طالبان له مالی ستونزو سره مخ دي او دغه ډله پاشل شوی او له یوې واحد رهبری پیروي نه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شپږ غړي وایي چې د افغانستان ملاتړ کوونکي هیوادونه باید په افغانستان او له هیواده بهر د طالبانو د مالی سرچینو د وچولو په برخه کې اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې غړی محمد فیصل سمی وایي که د طالبانو مالی سرچینې وچې شي دغه ډله به ژر وپاشل شي.
خبر وي چې په افغانستان کې د روانې جګړې تر څنګ د طالبانو د مالی سرچینو او بشري منابعو د وچولو په برخه کې بهر کې هم دې موضوع ته توجه وشي. لکه څنګه چې لیدل کېږي په تیرو 14-15 کلونو کې دې موضوع ته هیڅ توجه نه ده شوې.
په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د مالي سرچینو کمزورتیا به دغه ډله لا نوره منزوي کړي. پوځي کارپوهاتی غلام مرخیل وړاندوینه کوي چې که د طالبانو وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د 2013 کال تر پایه دغه ډله له منځه ولاړه شي. حتی غلام مرخیل وایي د طالبانو په نامه پروژه د ختمېدو په حال کې ده او له هغه سرچینو چې طالبان تمویل کېدل ښایي له دې وروسته د داعش په څیر نوې تروریستي ډلې تمویل شي. د نوموړي په باور د وسلوالو ډلو د ځپلو او کمزوري کولو یوه مؤثره لاره د دغو ډلو د مالی سرچینو وچول دي.
د مدني ټولنو ګډه کاری ډلوای چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ روانو اختلافونو افغانستان له ناورین سره مخ کړی دی. د دغې ډلې غړو د یک شنبې په ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان حکومت مشران د اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو او اختلافاتو بوخت وو، چې له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر مرستیال ویان د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو موجودیت ردوي او وایي چې د حکومت ټولې چارې په عادي ډول پر مخ ځي. په دې اړه عباد الله حنانزه له کابل راپور لري.
د مدني ټولنو ګډه کاری ډله وایي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو زیاتېدو افغانان اندېښمن کړي او افغانستان یې له ناورین سره مخ کړی دی. دغه ډله ټینګار کوي چې د حکومت مشران باید د خپلو شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکړي او خپل منځي اختلافونه له سوله ییزې لارې ژر تر ژره حل او د افغانانو اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي. د مدني ټولنو دغه ګډه کاری ډله وایي چې افغان حکومت په تیرو دوو کلونو کې د چارو په مدیریت کې پاتې راغلی دی او نه دی توانېدلی چې د افغانانو باور ترلاسه کړي. د یاد کمیټې یو غړي خلیل جوفی وویل
د حکومت مشران باید خپل منځي اختلافونه له سوله ییزې او قانوني لارې حل او پرېنږدي چې دغه اختلافونه د ټولنې پر نورو برخو اغېز وکړي. د خپلو فعالیتونو او کړنو په اړه ملت ته ځواب ووایي، سو د ملت او حکومت ترمنځ کومه فاصله چې رامنځته شوې له منځه ولاړه شي.
دغه ډله له وخته مخکې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کول له روان وضعیت څخه د وتلو یوازینۍ لار بولي. مدني ټولنې داسې مهال د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له روانو اختلافونو اندېښمن دي چې له دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي و چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه او پر یو بل انتقادونه به د افغانانو او امنیتي ځواکونو روحیه کمزوری کړي. د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو خبرې او په وړاندې غبرګونونه وروسته له هغې یو ځل بیا زور واخیست چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو څرګندونو کې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قوم پالنې تورن کړل او ادعا وکړه چې ولسمشر غنی پر ده باور نه لري. په ورته مهال د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی بیا د یک شنبه پر ورځ په خبرو کې ویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته او یوازې د لیدلورو تفاوت دی چې ژر به حل شي.
څرنګه چې خلک تمه لري، افغان حکومت هم دا تمه لري چې خلک د قانون له مخې خپل نظرونه وړاندې کړي، ځکه دا د افغانستان په خیر ده. د حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته، یوازې د ځینو مواردو په اړه په لیدلورو کې تفاوت شته چې د اندېښنې وړ نه دي. د حکومت ټول کارونه په عادي ډول پر مخ ځي.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهانو او عوامو خلکو هم د همدې مسلې په غبرګون ویلي چې په کار ده د حکومت مشران خپل اختلافونه د تفاهم له لارې حل کړي او د لویو هیوادنو یو ستونزو د هواری برخې ته پام واړوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
دینه سخت راغلی تیره هر څه ته یو
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره. اوس خپل کوربه نجیب احمد اجازه ورکړي او تاسو باختر ستوري پروګرام واورئ چې باز محمد عابد تاسو وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی زخ خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتني کلتور کې د خېګنې په ارزښت یو ریپورت لرو، بیا به په پښتو فولکلوري ادب له استاد محمد داود وفا سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د غزنی په کلتوري او فرهنګي ارزښتونو یو انزوریز نندارتون ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو. په پښتني کلتور کې خېګنه داسې ورزښت دی چې سوګي هم لچا سره وکړي د ژوند تر پایه یې پت پالي. تر دې چې راتلونکي نسلونه یې هم یاد ساتي. په همدې اړه مو له څو تنو لیکوالو سره په دغه رپورټ کې خبرې کړې دي. سره لدې چې په تیرو سلورو لسیزو کې د کورنیو جنګونو له امله ګڼ شمېر پښتني ارزښتونه یا خو له منځه تللي او یا هم کمرنګي شوي دي، خو ښېګڼه داسې یو ارزښت ګڼل کېږي تر ابده یاد ساتل کېږي. که څه هم اوس د پخوا په شان د ښېګڼې ارزښت هم نه پالل کېږي، خو ټولنپوهان په دې باور دي چې که څوک د چا سره ښېګڼه وکړي راتلونکي نسلونه یې هم یاد ساتي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې ښېګڼه د پښتني ارزښت تر څنګ اسلامي ارزښت هم دی، نو ځکه یې پښتانه پورین تندي پالي.
پښتانه قومونه خپل ځان ته خپل کلتور لري او خپل ځانګړي فرهنګونه لري چې هغه په ښېګڼو باندې یو د بل سره په مرستې او په تعاون باندې ولاړ دي. قرآن عظیم شان کې رب العزت فرمایي ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها، وایي د نیکۍ بدله نیکی ده او د بدۍ متقابل عکس العمل. او نیوټن هم دا خبره کوي چې هر عمل عکس العمل لري، که ښه دې وکړه ښه بدله ورسیږي او که بد دې وکړه نو بس پتا ته رسیږي. نو زمونږ په پښتني کلتور په لنډیو کې په بیتونو کې په شعرونو کې دغه روح او دا فکر ډیر زیات منعکس دی. زه فکر کوم چې د پښتني اصیل فرهنګ یوه ځانګړنه دا ده چې په دې کې د خیر ښېګڼې او د تعاون او د مرستې فرهنګ ډیر پرمختللی دی او نورې ټولنې باید د دې نه یو درس واخلي.
لیکوال او کره کتونکی سید امرالله امید وایي چې که په پښتني ټولنه کې څوک د چا سره ښېګڼه وکړي نو دا معنی لري چې پښتو یې ورسره وکړه.
کله هم چې پښتون د ښېګڼې د مسلې سره مخ کیږي نو هغه ته دوه فلسفې ډېرې اهمیت لري. په دې باندې باور لري چې ښېګڼه د اسلام مبارک دین له نظره دا د انسان سره کول پکاري. او بله فلسفه بیا پښتني فلسفه ده، دا هم هغه جوهر ګڼي چې د پښتونولۍ د اصل نه سرچینه اخلي. په دې معنی چې پښتون هر کله یو ښېګڼه چا سره وکړي پلاني د پلاني سره نیکي وکړه وایي د پښتو کار یې وکړه. د یو چا سره ظلم کېږي د یو ګاونډي سره، مګر بل سړی پښتون دی څنګه کې هغه راځي او پکړه دې سړی نه دفاع کوي ودرېږي دې سره ښېګڼه کوي، دا خپل هغه پښتني اخلاقي مسؤلیت هم ګڼي. یعنی دغه ښېګڼه چې د دې انسان سره دغه پښتون کوي دا په حقیقت کې خپل پښتني جوهر یې ګڼي، هغه پښتو یې ګڼي.
شاعر او لیکوال ګلستان غالب وایي ښېګڼه داسې یو اصل دی چې انسان ته په ټولنه کې شخصیت ورکوي.
موږ ته خپل دیني احکام او بل دغه زمونږ ټولنیز ارزښتونه حکم کوي چې موږ باید خپلو دوستانو خپلو خپلوانو سره خپلو ښاریانو سره د خپل وطن خلکو سره خیر ښېګڼه وکړو، دوستي وکړو، مرسته وکړو، لاسنیوی وکړو، په سخته کې واپس تنګسه کې د ټولنې ارزښتونو ته پام کولو سره چې دغه ښېګڼې موږ یو بل سره کوو، یو د انسان د شخصیت د تبارز د هغه د غښتلکیا د هغه په ټولنه کې د نوم د رامنځته کولو چې دا یو ښه شخص دی، دا د ښېګڼې والا سړی دی، دا خلکو ته په تنګسه کې ودریږي، د پخدای خلکو تلاسر کې په دې په کې په غو شریکي کې وته ودریږي، په مړ ژوند کې ځان شریکي د خیر او غم له سره خلکو زار خبري تا خپل ټولل کې د انسان د شخصیت تر لړتیا به اس کوي.
ټولن پوهان په دې باور دي چې په ټولنه کې د خېګنې ارزښت او پالل شي د خلکو ترمنځ به مینه او محبت زیات شي، د بدبختۍ او نفرتونو ټغر به ټول شي او خلک به د خپل روایتو پر رڼا کې خپل سپېڅلي ژوند ته دوام ورکړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د پښتو په فولکلوري ادب له استاد محمد داوود وپا نه ډیر څه اوریدلی وي. دا چې لوکومو تدابیرو کار واخیستل شي چې ځوان لیکوال او د ادبیاتو محصلین د فولکلوري ادب غني کولو ته وهڅول شي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد، ستاسو د نظره په داسې یو متودولوژي باندې کار کول پکار دي چې زموږ ځوان نسل د فولکلور راټولونې په لارو ګودرو باندې وپوهوي؟
ولې نه، داسې میتودولوژي خو ډېره ضرور ده او دا د پوهنتونونو استادان کولی شي چې هغه مضامین چې د فولکلور پیژندنې په برخه کې په پوهنتونونو کې تدریسیږي هغوی په سیستماتیک ډول او منظم ډول باندې محصلینو ته وښیي. مګر په عمومي توګه باندې ادبیات چې دي دا د افغانستان خلکو ته یو دویمه درجه ارزښتمن شی ښکاري. اول درجه دوی ته د ژوند تامین او اقتصاد او د پرمختګ او ترقی کارونه دي. لبد مرغه چې داسې ده او باید داسې نه وي، نو په دې حساب باندې که یو زمونږ یو پیاوړی لیکوال، یو فولکلورست یو کتاب د میتودولوژي په اړه باندې ولیکي هم یا یو څېړنه وکړي، نو هغه سي درناوی نه پر ځای کیږي چې باید وي، ځکه چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د فرهنګي او کلتوري ارزښتونو درناوی مخ په کمېدو دی او د مادي او اقتصادي ارزښتونو درناوی لوړ دی. دا نو موږ یو وروسته پاتې ټولنه یو، په دې کې شک نشته دی چې موږ مادي او اقتصادي ګټو ته او لوړاوي ته اړ هم یو، مګر په عمومي توګه په دنیا کې مادي ارزښتونو، فرهنګي ارزښتونو او اقدار دا تر پښو لاندې کړي دي او هغه سې نه پالل کېږي لکه چې باید وي. نو خدای دې وکړي چې ځوانان خپل فرهنګي ارزښتونه وپالي او پام شي ورته، بیا نو په دې لړ کې د فولکلور ټولونې کار ته او د هغې د میتودولوژۍ په اساس باندې سیستماتیک کار کول زما خیال دی دومره ګران به بیا نه وي.
استاد په دې وروستیو کې تاسو په همدغه برخه کې یو کتاب ولیکه چې اوس عملا د پښتو ادبیاتو په هنځو کې تدریسي کې نه یوازې په ننګرهار کې بلکې په ټول افغانستان کې څه فکر کوي چې زموږ ځوان نسل په تیره محصلین به دې ته وهڅوي چې فولکلور ټولونې ته یې پام واړوي؟
ما خو په همدې بنیاد باندې یو هڅه کړې ده چې منظم تدریسي کتاب په فولکلور کې نه و، او دا هڅه مې کړې ده که څه هم نیمګړی به وي او پوره به نه وي، مګر زه چې څومره فکر کوم په سرکاري سطحه باید زمونږ فولکلور ټولونې ته پام ډېر شي، او په پوهنتوني سطحو چې هغه هم په عین حال کې سرکاري کار دی، ځکه چې افغانستان کې پوهنتونونه دولتي دي زیاتره، او یا که شخصي هم دي هغې کې بیا ادبیاتو څانګې نه دي فعالې، نو په هره وجه باندې چې وي په سرکاري لحاظ باندې باید فولکلور ټولونې کار ته او په مجموع کې فرهنګي کار ته درناوی ډېر شي، ارزښتونه باید لوړ شي. که داسې ونه شي ورځ تر بلې د نورو ژبو او د نورو تمدنونو اغېز مخ په پراخېدو دی او د پښتني فرهنګ اغېز مخ په کمېدو دی، نو تر څو پورې چې یو عمومي او سراسري کار په دې سطحه کې ونه شي دغه سیمه ییزې وړې هڅونې به عمره اغېز ونه لري لکه څومره چې د خلکو ورته تمه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ځوان کس محمد انور دانشیار چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري او په غزنی ولایت کې محصل دی، د تیری سه شنبه په ورځ د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د غزنی په کلتوري او ټولنیزو ارزښتونو د تصویرونو یو نندارتون وړاندې کړ چې حالې په ریپورت کې درکوو. د اکاسۍ د هنر دغه انزوریز نندارتون په غزنی کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې او د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ګډه جوړ کړی و چې په ګڼ شمیر کې مینوالو یې ننداره وکړه. په نندارتون کې د غزنی په فرهنګي میراثونو، عبیداتو، ټولنیز ژوند او د خلکو په ستونزو انزورونه نندارې ته وړاندې شوي ول. دا چې د دغه تصویري نندارتون څخه موخې سوي د کلیوال ادبی ملګری ټولنې مشر انعام الله گوهر په دې اړه وایي.
دې هدف ته اوس موږ لیوې خو د عکاسۍ هنر ته کار وکړو، د عکاسۍ هنر تقویه کړو، هغه عکاسان ملګري سره مختلفو اجنسو سره کار کړي، هغوی تشویق کړو. له بلې خوا د کلتور د مهمو تاریخي ځایونو ساتنه، هغه خلکو تور پیژندل، هغه خلکو تور یادول، او په دې برخه کې د دولت د حکومت توجه راړول و دې چې د دې تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد بشیر محمدی وایي
د نندارتون له جوړېدو یو ادب دا و چې د ځوان نسل او ملي سوداګرو پام د غزنی فرهنګي میراثونو ساتلو ته واړوي.
دغه نندارتون مختلف موخې درلودې چې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزې موخې موږ ته درلودې. د هېواد وتلي یو نامتو کس دانشیار صاحب ډېر ښایسته د غزني فرهنګ، ټولنیزې ستونزې او مشکلات، د خلکو اقتصادي وضعیت، د تاریخي دنګو دیوالونو او منارونو او تاریخي آبداتو وضعیت په انځور کښلی و. هر تصویر کې سلګونه خبرې وي. زموږ یوه بله موخه دا وه چې زموږ د تاریخي آبداتو په رغونه او پالنه کې زموږ سره باید تجاران، قومي مشران او دغه نور ځوانان دا خلک همکاري وکړي، تر څو موږ وکولی شو د غزني دنګ دیوالونه، منارونه، تاریخي آبادات او فرهنګي ارزښتونه وساتو.
د عکاسۍ د هنر له دغه نندارتون څخه په لسګونو ځوانانو ننداره وکړه. یو تن وایي چې د تصویرونو په لیدو دې ته وهڅېد چې د غزنی په اړه پراخه مطالعه وکړي.
داس تصویرونه وکړي چې موږ مخکې لیدلي و خو ډیر دقیق هم نه ورته کتلي. په داس سترګو نور چې دا یو تاریخي ارزښت هم لري، یو فرهنګي ارزښت هم لري. اوس موږ بعضې داسې سیمې ولیدلې چې موږ د هغو تاریخي ارزښت هم پوه شو او دې ته یې وهڅولو چې موږ د هغې په مورد مطالعه وکړو.
محمد انور دانشیار چې په ښه ظرفیت لرونکي کیمره یې تصویرونه اخیستي ووایي هیله یې لرله چې غزنی هیوادوالو او نړیوالو ته په تصویرونو کې وښیي.
غزنی نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې د نړۍ دپاره یو تاریخي سیمه ده، د اسلامي تمدن مرکز دی. خو که نورو برخو کار شوی هغه بېله مسله انځور خپله یو هنر دی. په دې هنر کې هېڅ کار نه و شوی. د غزنی په اړه په تاریخي کتابونو کې ډېر څه شته دي، خو په تصویر کې ډېر څه کم مسایل راغلي دي. یو غټه موخه همدا وه چې غزنی انځوریز کړو، غزنی نړۍ ته د تصویر په ژبه ور وپېژنو. بله موخه دا وه چې دغه هنر چې دا کاسه هنر دی، د دې د لارې د دغې سیمې د خلکو ته یو ډول خدمت وشي.
دی وایي چې په پام کې لري چې په راتلونکي کې د افغانستان د نورو تاریخي ځایونو په اړه ورته تصویري نندارتونونه هم جوړ کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.